طالبان وای افغانستان ته د ملي مصالحه علي شورا د پخواني رئیس عبد الله عبد الله پستنیدو خوخ دی. د طالبان ویان زبی هولا مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې د خغلی عبد الله له هغه سرګندونو هم هر کله وکړ چې پرونی د کابل په هوائي ډګر کې وویل اوسنۍ سرپرست حکومت باید زمينه برابر کړي چې ټول افغانان د عدالت تر سیوري لاندې په آرامۍ خپل وطن کې ژوند وکړي. تمه ده نن د یکشنبې په ورځ له افغانستانه د حج فریضې لپاره د افغانانو لومړۍ ډله عربستان ته ولاړه شي. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي لومړۍ ډله حاجیان به د کابل له هوایي ډګر نن الوتنه وکړي. که څه هم سږکال د حج پروسه کې د لوړ لګښت له امله نیوکې زیاتې دي، خو بیا هم له افغانستانه 10,502 کسان د فرضي حج لپاره سعودي عربستان ته ځي. په غزنی کې طالب سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې په یو ترافیکی پیښه کې یو خزم مړ شوی ده. د والی ویان حافظ عمر د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښه علت له یو چلوونکي د کورولا ډوله موټر به اختیار کیدل دي. پرون د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې هم په یو ترافیکی پیښه کې درې کسان ټپیان شوي وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه زیمبابوې سره دویمه شل اوریزه لوبه کوي. نننۍ مسابقه د افغانستان پر وخت د ماسپخین 3:30 بجې پیلېږي. افغانستان پرون هم یو شل اوریزه لوبه کې زیمبابوې ته ماتې ورکړه. له دې وړاندې هم افغانستان له زیمبابوې 3-5 اوریزې لوبې پرله پسې ګټلې وې. په اوکراین کې په اعدام د محکوم شوي برېټانوي وګړي خپلوانو د هغه محاکمه غیر قانوني بللې. د شانپینیر په نوم دغه برېټانوي چې د اوکراینی ځواکونو تر څنګ جنګېده روسپلوا بلتون پالو د اوکراین په ختیځ دونیتسک سیمه کې په اعدام محکوم کړ. او د جرمني څارنوالي او پولیس وایي هغه سړی چې په روسیې کې په یو جنوبي ښار کې یو ښځه او یو نجلۍ د چړې په گزارونو ټپیانې کړې وي پر خپل جرم اعتراف کړی او د قتل د اقدام په تور په توقیف کړی. دغه 23 کلن هالنډیز وان د چړې په گزارونو د دوو کسانو تر ټپي کولو وروسته د پیښې له ځایه تښتېدلی او چې وروسته په بل ښار کې ونیول شو. د خبرونه په پاتې برخه کې د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې زده کوونکو ته جلا شوی درسي ساعت نن په کې د تاریخ مضمون خبري کې
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام اورز مو په خیر په دې هله چې خوشاله اورز مو پیل کړی وي درسي ساعت مو هر کلی کوم نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون وار دی. په دې درسي ساعت کې به د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون وورو. د نننۍ خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. لمړی د لسم ټولګي د تاریخ درس په تیر درس کې خون کې درته تمدن تعریف کړ او د تمدن په باب لمړنی او اړین معلومات درته وړاندې کړل. په دې سره پوه شو چې مدنیت خاري ژوند دی. په تیر درس کې موږ په سیمه کې یو لرغونی تمدن ولوست چې د هند تمدن دی. په نننی درس کې به موږ په سیمه او گاوند کې یو بل تمدن د چین تمدن ولولو. په دې درس کې به خونکی موږ ته د چین پر ټولنیز اقتصادي او سیاسي وضعیت رڼا واچوي او د چین د تمدن په اړه به دا راته ووایي چې دا لرغونی تمدن له کومه پیل څه لوړې او ژورې شاته پرېښودې او په اوسني زمانه کې د پرمختګ راز څه دی.
په دې لوست کې د لرغوني چین له سیاسي ټولنیز کلتوري او اقتصادي وضعیت او تاریخي آثارو سره آشنا کیږو. یعنې په دې لوست کې به موږ د لرغوني چین د سیاسي ټولنیز او اقتصادي وضعیت او نظام سره آشنایی پیدا کو، د دوی د تاریخي آثارو په باره کې به معلومات حاصل کو او د هغه ترڅنګ د چین اړوند معلومات چې لازم دي لکه علم، دین، فرهنګ او د دوی صنعت په باره کې به هم معلومات حاصل کو. د چین تمدن لومړی دا وایو چې چین چیرې موقعیت لري او څه ډول هیواد دی او خلک او وګړي په پخوا وختونو کې په څه باندې بوخت و. د چین هیواد د اسیا په ختیځ کې پروت دی او د نړۍ د لرغونو تمدنونو یو مهم مرکز و. د چین تمدن د هوا هنګو د سیند په غاړه کې رامنځته شوی چې شنه ځمکه لري او وګړي اور باندې کرنه باندې بوخت و. رازو د چین واکمنانی لومړنی او دوهم واکمنی وایو. په لرغونی چین کې لومړی واکمنی په 1500 مخزیشت کې رامنځته شوه چې د شانګ په نامه یادیږي. د خط او کلیزی رامنځته کېدل او د چینی لوښو جوړېدل د شانګ د دورې له مهمو تمدني لاسته راوړنو څخه ده. یعنې د دغه لومړۍ واکمنۍ کې خط او د چینی لوښو جوړولو ته پام واوښتی. دویمه واکمنۍ چې په چین کې رامنځته شوه د چو په نامه یادیږي چې دا واکمنۍ له 2650 څخه تر 1850 مخزیشت پورې واکمنۍ وکړه. د چو د واکمنۍ په وروستیو کې په چین کې کورنۍ مشکلات او ستونزې رامنځته کېږي او په نتیجه کې یې د چین په نامه قبیلو پر چین ولکه وکړله او د لرغوني چین د یو مشهورې واکمنۍ بنسټ یې کېښود. رازو په فرهنګ او تمدن کې لومړی دین وایو چې د چین دین څه ډول و. په لرغوني چین کې وګړي د اسمان، ځمکې او خپلو نیکونو عبادت کاوه. د پخوانی چین دوه ستر کیشونه یا دینونه د تاو او کانفیوسوس عقایدی. د دغو دینونو له نظره انسان او طبیعت سره ډیر نږدې دی او یو پر بل اغیزه کوي. د تاو دین چې دی هغه ډیر ساده او ساده ژوند شیګنی او پر خپل غوښتنو کې پټول تبلیغوي. او د کانفوسیوس له ټولنې سره بیا هغه اړیکې پیدا کول او د انسانانو ترمنځ د اړیکو په درلودلو باندې ټینګار کوي. دغه دینونه د پخواني دودونو، مشرانو، پلرونو او نیکونو د درناوي تاکید کوي. د هان په واکمنۍ کې بیا د بودا دین چې د بوتانو عبادت کول دي په دې هیواد کې منځته راځي چې زیات شمیر پهلوان پیدا کوي او د چینایانو کلتور ژوند بیخي په بل مخ اړوي او ډیر اغیزه ورباندې کوي. ادبیات د چینایانو لیکدود د هیروګلیف په څیر یو لرغونی لیکدود دی. دغه لیکدود د چین په واکمنۍ کې معیاري سو او په ټول چین کې دود سو چې تر دې مهاله پورې هم دوام لري. دغه لیکدود په نورو هیوادونو کې هم خپریږي او د هغو لکه د جاپانیانو، کوریایانو او ویتنامیانو د لیکدود بنسټ هم ایږدي. په لرغونو پیړیو کې لیکدود